라디오. 라디오 아자디.
شنبه د تلیش پښ وشتمه د اکتوبر ولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تورو بچو د خبرونه په منځنۍ څپه دولش پښ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر مخ تاوړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې مو وړاندې د هلمند د جګړو له امله له بې ځایه شویو سره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د مرستې له ژمنو خبرو. خو لومړی خبرونه. د هلمند په باباجي او نادالي کې جګړې روانې دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر د کابل د امنیتي چارو موقت مسؤلیت په غاړه واخیست او اذربایجان پر دوهم ستر شار توغندی لګیدلې. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولایت چارواکي وای په نادالي ولسوالي او باباجي کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او هدف دا دی چې له لاسټللې سیمې بیرته ونیول شي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي رډو ته وویل د دغو عملیاتو په نتیجه کې د لشکرګاه اړوند 601 لوی لارې په اوږدو کې د مخالفینو خوځښتونه شنډ شوي دي. هغه زیاته کړه چې پوځان د لا پرمختګ لپاره له لویو او وړو لارو ماینونه هم پاکوي څو د تګ راتګ جوګه شي.
انشاءالله ډېر ژر به عمومي لاره خلاصه شي وتوانیم چې ټول ولس بېله کومې ستونزې ورباندې تګ راتګ وکړي. تنها مشکل د لارې د خلاصون دا دی چې هلته ډېر پلچکونه په ماین الوزول شوي دي او ډېرې ماینونه په هغه سړک په عمومي ډمبر سړک باندې خښ شوي دي چې هغه هم د پاک سازۍ چارې روانې دي تر څو چې په بشپړه توګه پاک او د پلچکونو بیا بیارغونې چارې پیل شي.
په هلمند کې د افغان پوځیانو او طالبانو جګړه داسې وخت نن شنبه اتمې ورځې ته ننوتې چې طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې د تاوتریخوالي اندازه به راکموي. په هلمند باندې د طالبانو برید د افغان لوړپوړو چارواکو له توند عکس العمل سره مخامخ شوی دی. امرالله صالح ویلي چې سر لنن نه د څو اونیو لپاره د پلازمېنې کابل امنیتي چارې مستقیما په خپله مخ ته وړي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ښاغلي صالح دا خبره بیگانه وخته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلې. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې وسلوال اخلاوي او شوکونې زیات شوي دي. ښاغلي صالح ویلي خلک دې ډاډه وي چې د ده په خبره د غلو او باشانو قانون ماتونکو مجرمینو او د ځمکو د غاصبینو لست مخکې له مخکې جوړ شوی او دی په هیچا ترحم نه کوي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سش کال شاهین اسمایي ټیم وګټه. فاینل د کابل فوټبال سټډیوم کې جمعه ماښام وشو چې پکې د کابل استازي شاهین اسمایي ټیم د شمال ویدیزو ولایتونو استازي سیمور البرز ته په یو ګول ماتې ورکړه. شاهین اسمایي څلور ځله مخکې هم د فوټبال غوره لیگ اتلولي ګټلې ده. ولسمشر اشرف غني د فوټبال غوره لیگ ترسره کېدو په اړه مبارکي ورکړې او ځوانان یې ستایلي چې خلکو ته خوشي ورپه برخه کوي.
دغه با همت ځوانان لدی عمل هم د ډیر قدردانی مستحق دی چې نور ځوانانو ته هم هیله او مثبت جهت ورکوي. د نشه یي توکو تاوتریخوالي او نورو ناخوالو یې د ورزش لور ته هڅوي.
د فوټبال غوره لیګ نه هم دور سیالي د اتو ټیمونو په ګډون شاوخوا شل ورځې مخکې په کابل کې پیل شوی وي. د ښځینهو د فوټبال په غوره لیګ کې هم هرات لوبډله د کابل په وړاندې اتلولي ته ورسېده. د هرات او کابل ټیمونه په ټاکلي وخت مساوي وو خو په پنالټي ضربو کې هراتي نجونو بریا خپل کړه. د مسلم لیگ نواز پیپلز پارټي جماعت العلماء اسلام ملي عوامي ګوند او جنو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواک خوځښت د عمران خان استعفا غواړي. دوی بیګا د پنجاب ګجر په ګجران والا کې لوی غونډه جوړه کړې و. د غونډې مشانو د پاکستان د مخ په ځوړ اقتصاد ټول پړه په واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان واچوله. نواز شریف چې حکومت تر باندې د فساد دوسیه جوړه کړې او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي پوز د عمران خان پر اوستلو کې ګرام مباله او ویل چې واکمن حکومت خلک د لوشي مړ کړل. تحریک انصاف بیا د پی ټی ایم یعنی جوړ شوي سیاسي ائتلاف مشران غلبه للی. د آذربایجان په دوهم ښار کې شپښتنه د توغندي د برید له امله وژل شوې دي. د آذربایجان د ولسمشر به سلاکار حکمت حاجیف وویل د دې برید له امله 15 تنه نور ټپیان شوي دي. دا پیښه چې نن سهار وشوه لږ تر لږه یوه ودانۍ هم نړولې ده. د راپور له مخې لږ تر لږه د 40 کورنیو کورونو ته زیان رسېدلی دی. د فرانسې پولیسو یو تن په ډزو وواشه. دوی په دې باور دي چې دې کس د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی دی. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون د دې ښوونکي وژل یوه تروریستي پیشه وبلله. زموږ پر هیوادوال په خورا ناوړه ډول برید شوی دی. د یوه اسلام پلوه ترهګر د حملې قرباني شو. پر ښوونکي پرون ناوخته په ښوونځي کې برید وشو. له پیژندپاڼې څرګنده شوې ده چې برید کوونکی یو 13 کلن دی چې په ماسکو کې زیږېدلی. او روسی خبر ده چې اروپایي ټولنې په مدیترانه کې د ترکیې په پاروونکو او یو اړخیزو اقداماتو کلکنی وککړې. د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د تیلو زیرمې د ترکیه او د اروپایي ټولنې د دوو غړیو یونان او قبرس ترمنځ سختې لانجې رامنځته کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د دې لانجې په اړه بحث کړی. ترکیې سره لدی چې نړیوال ټولنې ترې غوښتې د مدیترانې له ختیځه ووسي یو ځل بیا خپله لویه بیړۍ دغو اوبو ته استولې. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام د هلمند د جګړې په اړه د ولسمشر غنی څرګندونې لرو.
د طالبانو دغه وحشت او ناروا جنگ سخت غندې زیانمنو او د هلمند بیزار شویو کورنیو ته د زړه له کومې تسلیت وایم.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې پکې د افغانستان د ملي امنیت شورا د نوي ویان رحمت الله اندړ په اړه اورېدلی شي چې یو وخت د طالبانو کسو. په کونړ کې د وریځو کروندګر شکایت لري.
بعضې د بوټي نه وچولو، بعضې دا وږې وچو، بس دغه شی دی نو زموږ پکې بس تاوان یې. نو
د پاکستان اپوزیسیون د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د یوې لارۍ له چلوونکي سره خواله کو.
کور کډه یو شی بل یار څه پیدا شي بس کې بارو ما خپل کرایه ته اخلم اولو مې ولایتو ته.
ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو بریدونه غندلی او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. هغه دا خبره پرون په یو ویډیوي پیغام کې کړې او ویلي دي چې له زیانمنو او اړمنو خلکو سره به عاجل مرستې وشي. په هلمند کې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده او مخکې په خبرونو کې هم دې ته اشاره وه چې په باباجي او نادالي کې جګړو زور اخیستی. صفي الله سنګزی راپور لري.
د هلمند جګړه او لاملې د زرګونه ملکانو بي ځای کېدو دا ورستي څو ورځې د افغان مشرانو د خبرو مهم ټکی جوړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یو ویډیو پیغام کې وویل چې په هلمند او نورو سیمو کې د طالبانو بریدونه غندي او ټولو ادارو ته امر کړی چې له زیانمنو کورنیو او اړمنو خلکو سره عاجل مرستې وکړي.
په هلمند او ځینو ولایتو کې د طالبانو جګړو د ځاني او مالي تلفاتو ترڅنګ په هلمند کې ګڼې کورنۍ بې کوره او مکتول سخت واشینی کرد. ده طالبانو دغه وحشت او ناروا جنگ سخت غندو زیانمنو او ده هلمند بیزار شوی و کورنیو تا یه وار بیا ده زلل کومی تسلیت پویم.
خغلی غنی دا خبری په هغه ویدیوی پیغام که وکری چه بیگای دا افغانستان ده فوتبال غوره لیگ پا مناسبت ور کرده و او وی ویل چه فوتبال خوشحال کرو خود هلمند او نورو سیمو نامنیو او جگرو خواشینی کردیو. د هلمند مرکز لهکرګاه په څو حوزو او ځینو ولسوالیو لکه نادالی، ناوا او چانجیر کې د یو ورستې اونۍ توده جګړه روانه ده چې پکې د هلمند کډوالو د ریاست په خبره لږ تر لږه 2000 کورنۍ بې ځای شوې. له هلمند راپورونه وایي چې تر اوسه بې ځای شو خلکو ته مرستې نه دي رسیدلې او چارواکي په سرویګانو بوخت دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم په هلمند کې د زرګونه ملکیانو د بې ځای کېدو اصلي مسببین د طالبانو ډله بولي.
موږ سوله غواړو، خود هغه چا سره رسول غواړو چې ځان افغان ګړي، د دې خلکو ته په عزت ګوري. په یخ هوا کې 25,000 هلمندیان د کور نه بي ځای کوي، زموږ پلچکونه نورانه ای. په افغانستان کې د برق او د هلمندیانو د پاره د روښنايي، د تعلیم، یو نمونه، یو بنسټ، یو سب سټیشن د برق ورته کافر نه ښکاري.
افغان پوځیان داسې وخت په لښکرګاه او نورو سیمو د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره هڅې کوي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان په قطر کې په خبرو بوخت دي. طالبان سره له دې چې په خپلو رسمي پاڼو او خبرو کې د هلمند د جګړو او له امله د خلکو د بې ځایه کېدو په اړه سپیناوی نه کوي، خو د افغان چارواکو خبرې او دریځونه د سولې د پروسې خنډ بولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل:
اول خو دا خبره ډېره واضح ده چې اسلامي امارت د مذاکراتو بهیر ته ژمن ده او په ډېر لوړ تعهد سره او قوي او پیاوړي ټیم سره هلته حضور لري. داسې د کابل ادارې د چارواکو لخوا نه داسې څرګندونې کیږي او یا پروسه باندې بې باوري ښودل کیږي او یو ډول د معنی د ایجاد هڅه کیږي. دا د دوی هغه عدم ژمنتیا ته ښکارندوی کوي او د دې ښکارندوی کوي چې دوی نه غواړي دا پروسه په مخ لاړ شي.
د هلمند جګړه داسې وخت له یوې اونۍ اوږدېږي چې طالبانو د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره په وروستیو لیدنو کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې. په لښکرګاه او ځینو نورو سیمو کې د افغان پوځیانو او طالبانو د روانې جګړې د مرګ ژوبلو کره شمېر نه دی معلوم، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې سلګونه طالبان یې وژلي. افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی چې چهارشنبه په ناوې ولسوالۍ کې د جګړې په ډګر کې د دوو اکمالاتي هلیکوپټرو لوېدل او پکې د پیلوټانو په شمول د نهو افغان پوځیانو وژل کېدلې یوه بېلګه ده. د زرګونه ملکیانو په بې ځایه کېدو سربېره د راپورونو له مخې د روانې جګړې زیاته مرګ ژوبله ملکیانو ته هم اوښتی. په بوست روغتون کې د بې پولي ډاکترانو نړیوالې روغتیا پالې مؤسسې ایم ایس ایف مسؤولې ماریانا کورتیسی په یو یاداشت کې لیکلي د هلمند د همدې روانې جګړې د لومړیو درې ورځو 250 ټپیان دغه روغتون ته وروړل شوي چې پکې اکثر ښځې او ماشومان شامل دي. د ماریانا په دې یاداشت کې راغلي په ټپیانو کې سخت غمجنه صفیه هم شامله ده چې تیره شنبه په امیندوار نس په مرمۍ لګېدلې او میاشتنی بچی چې دی او کورنۍ زیږېدو ته انتظار کاوه مړ شوی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سورن سرمون.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلور بجو.
تشنه آسمان لاندی پروگرام کې نن له دو تر درویو د احصایې په اړه اوریدلی شئ. احصایه د یوې سیمې د اقتصادي ودې لپاره څومره مهمه ده. که چیرته د یو ولایت نفوس معلوم نه وي، له اقتصادي پلوه څومره زیان وراوړي. د دې ترڅنګ له لویه سره د احصایې په اړه تشنه آسمان لاندې پروګرام کې له دو تر دریو بجو پورې بحث اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون د لارې برخه واخلئ، همداراز د سکایپ له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ، د احصایې په ارتباط خپل نظر څرګند کړئ او هغه موضوعات چې تاسو ته ډېر واضح نه وي هغوی هم د خپرونې له میلمنو پوښتنه کولی شئ. د خپرونې په ترڅ کې به تاسو ته د ټلیفون شمېرې اعلان کړو. اوس هم که چېرته له تاسو سره موبایل وي او یا هم له تاسو سره قلم او کاغذ وي، تاسو کولی شئ چې دا شمېرې له ځان سره یادداشت کړئ. کورنۍ شمېرې مورې 0909203540، بل شمېره مو ده 0902205550. دا شمېرې تکراروم، کورنۍ شمېرې د 0909203540، بل شمېره ده 0902205550، او نړیواله شمېره مو ده 0042022140. دا نړیواله شمېره به یو ځل بیا تکرار کړم، 0042022140501. وخت په یاد لري، نن د ماسپښین له دوو تر دریو بجو تر شنه آسمان لاندې پروګرام ده. د احصایې موضوع ته ځانګړی شوی دی. دا موضوع له اقتصادي پلوه په نړۍ کې د خورا اهمیت وړ ده. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو او د ژوند رنګونه پروګرام تر خپرېدو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې سمسونه لولو. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو روانه خبری مجلې ته اسمس راوستوي، خو یو همیشنه هیله داده چې هڅه وکړي چې اس ام اس پلان ډوراته ولیکي خپل نوم راته ولیکي او خپل ولایت یا ځای راته ولیکي ترڅو نور اوریدونکو هم لتاسو نه خبر شي چې تاسو څوک یاسي او تاسو پیغام هم تر دوی پورې سم ورسی شي و به جواب 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي
نیویارک ټایمز ورسپانې د طالبانو د بخوانی قومندان رحمت الله اندر په اړه چې اوس د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندی یو مطلب خبر کړی په مطلب کې راغلی چې خاغلی اندر یو وخت د افغانستان د حکومت پر ضد جګړه کوله وروسته یې د حکومت ملاتړ ته مخه کړه او اوس مهال د حکومت د یو مهم بنسټ ویاندی ورسپانه لیکي د اندر کیسه په حقیقت کې د افغانستان د اوږدې جګړې د پیچلتیا ښکارندوی کوي مولوی رحمت الله اندر سکل د سپتمبر په 15مه د ملي امنیت شورا د ویان په توګه وګمارل شو نوموړی دوه ماستریانې لري او په پښتو دری عربي او انګلیسي ژبو خبرې کوي د نیویارک ټایمز په مطلب کې وړاندې راغلی دی چې په 2001 کال کې د امریکا د ځانګړو عملیاتي ځواکونو یوې ډلې مولوی اندر په غزنی ولایت کې د شپنیو عملیاتو پر مهال په خپل کور کې ونیو او نوموړي دوه کاله د بګرام په زندان کې تیر کړل ورسپانه وړاندې له مولوی اندر سره د مرکې پر بنسټ لیکي چې په 2012 کال کې نوموړی له لومړنیو قومندانانو څخه و چې د طالبانو پر ضد یې جګړه پیل کړه او په همدې وخت کې د هغه 15 کلن پلار یو ورور او دوه د تره زامن د طالبانو په انتقامي حملو کې ووژل شول نیویارک ټایمز زیاتوي چې اندر د اوږدې ګیرې او اوږدو څڼو په خاطر ښایي اوس هم په څیره کې طالبانو ته ورته وي خو نوموړی ټینګار کوي چې که څوک پر ده د طالب قومندان ګمان وکړي نو دا ځان ته سپکاوی بولي دی وایي غواړي د داسې یو انسان نښه وي چې ثابته کړي چې د تقوا ټیکهداران وسلوال نه دي نیویارک ټایمز د ملي امنیت شورا د ویان په توګه د ښاغلي اندر ټاکنه طالبانو ته چې افغان حکومت د امریکا لاسپوڅی بولي او وایي په کافي اندازه اسلامي نه دی د حکومت پیغام بللی ورسپانه لیکي د رحمت الله اندر دنده داسې ده چې باید له امریکایي او افغان پوځیانو سره له نږدې کار وکړي ښاغلي اندر د نیویارک ټایمز د پوښتنې ته چې آیا افغان او امریکایي سرتیری یې هغه مهال چې طالب قومندان ووژلی دی کنه په ځواب کې ویلی چې دی په جګړه کې وو او په جګړه کې تل تلفات هم وي میل آنلاین خپرونې د هغې سپینسرې مور په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې زوی له هم د امریکا په ګوانتانامو زندان کې دی او دا ورته سترګې په لاره ده خپرونه لیکي چې له ګوانتانامو څخه د جګپوړو طالب مشرانو په ګډون سلګونه بندیان خلاص شول خو اسدالله هارون چې جرم یې هیڅ کله ثابت نه شو له هم هلته بندي دی د هارون مور سحر بیبي چې له 14 کلونو راهیسې د خپل زوی د خوشي کېدو په تمه ده ویلي دي چې د دې درد ته د هیچا پام نه دی هغه زیاتوي چې د زوی حبس دا به حوصله کړې ده او فکر کوي چې نورې نو فکر سم کار نه کوي د میل آنلاین د راپور له مخې اسدالله هارون د جلال آباد او پېښور ترمنځ د شاتو تجارت کو او په 2006 کال کې په هغه ځای کې ونیول شو چې د کورنۍ د غړو په وینا د وسلوالو د نیولو لپاره د نقدي جایزې د ترلاسه کولو دام و امریکایي چارواکو ویلي چې هارون د حزب اسلامي قومندان او د القاعده شبکې ارتباطي کس و خو د نوموړي کورنۍ مدافع وکیل او خپلوان دا ادعا ردوي او وایي چې هغه له القاعده شبکې سره هیڅ اړیکې نه درلودل
او سدی رادیو په منځني سپد دولس اشپښنی په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي په کونړ کې یو شمیر کاروندګر وایي چې د شولو کښتې مرس کړي چې له عملی سشکل ممکن حاصلات ډیر کم وي د دوی په خبره چې د کرنې او مالداري چارو مسولین ورسره د کښتونو د ناروغیو معلومولو او ورته د درملو په ورکړه او تجویز کې پوره همکاري نه کوي روح الله انوري له اسداباد له نور تفصیل سره
د کونر سرکانو ولسوالۍ بسیدون کې سید احمد وای سکالی د شولو کخته ډیره هلی درلودي چې په خبره یې په برکت پې ستونزې حل شي خو په کې پیدا شوی ناروغي هلی پوبو لاهو کړی نو ځکه دواړه لاسونه په تشو کیخي او د شولو وچو او تشو بوټو ته د پولی پر سر حق حیران ولاړ دی
شولو خو بيخي مرز کو وسی سوګي وباسي وګي وچيږي وګي چې وباسي شولو کنه یې سوچي بعضي د بوټي نه وچولو بعضي دا وګي وچو بس دغه شهر نه زمونږ کې بس تاوانینو
دته کم مرز ویل شي مخکم دی دا مرزونه وو کنه وس نوی پیدا
دا نوی پیدا شي وی دی دا دا دو کال کی جدا پیدا شي
سید احمد او دی ته ورته نور کروندګر وای چی د اسلاشو تخمونو د ویش او د کر کلی پاړه ورته چالار خونی نه دی کړی نو ځکه نه پوهیږي چی په کښتونو کې د ناروغیو پیدا کېدو پر مهال څه وکړي د مرکز اسداباد کروندګر زبیح الله
زمنګ پسنه سکالې بيخي خراب د سټو مرز پکې وشو هغه مرز د سټو هغه شولې ونکلې زیاتره پوچي دانې هغه دغه کوم پانه چې هغه مو چکرله نو یو فټول ما تقریبا خپل درې جری بزم کړه دغه درې جری بزم کړه ما ټول مرز واله شولې ونکلې موږ د هغه طرف هم څنګه راغلې چې وې چې دغه شولې ولې دای مرز کړي ان ته پوس هم زمنګ نه کړې لا پاتله عامه په هاوه هغه نه کوم دوا را کړې نه کوم عامه په هاوه مو تکلې
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین به وایي د ولایت په لسو ولسوالیو کې په 5500 جریبه ځمکه د شولو فصل کرل شوی او په یادو ولسوالیو کې کروندګرو ته د کښتونو د کرکلي د لارو چارو او په بوټو کې د ناروغیو پیدا کېدو او د هغوی د درملنې په اړه عامه پوهونه کړې ده د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب العادل ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت په لس ولسوالۍ کې شول کرل کېږي زمون کمپاین په لس ولسوالۍ کې یو متضرر ساحې چې پیدو چې دلته د آفت واقع شوی دی موږ هلته کمپاین ترسره کو موږ دغه کمې تخنیکي مشورې او دغه د قطار کرنه چې دیقانانو ته ترویج کړې ده چې تقریبا د 30% کرنه اوس د شولو دا د قطار په شکل ده د دې سه حاصلات لس نه تر 15% پورې زیات شوي
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي د کونړ خاوره اوبه او هوا د هر ډول غله دانې او میوې کر او ودې ته مناسبه ده خو په دې شرط چې د کرنې حکومتي مسؤلین کروندګرو سره د اصلاح شوو تخمونو او سرې د مرستو ترڅنګ ورته له کښتونو د ښه حاصلاتو ترلاسه کولو په اړه ګټورې مشورې ورکړي او کروندګر دغه مشورې عملي کړي
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې
په پاکستان کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد مخالف او سیاسي او مذهبي ګوندونو بیګا لومړی لوی غونډه وکړه د عمران خان مخالفینو د حق د استعفا غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په سیاست کې د پوز د رول د ختمولو لپاره به ټولې دیموکراتیک لارې چارې مخته یوسي سفی الله سنگزی راپور لري
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد اکثر سیاسي او مذهبي ګوندونه او د هغوی مشران پاڅېدلي د مسلم لیگ نون پیپلز پارټي جمعیت علما اسلام ملي عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ڈی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان استعفا غواړي دغه نوی جوړ شوی ائتلاف خپل لمړنۍ لوی غونډه بیګا په ګجرانواله کې وکړه د غونډې ګډونوالو د پاکستان د مخ په ځوړ اقتصاد ټوله پړه په واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان واچوله نواز شریف چې حکومت ور باندې د فساد دوسیه جوړه کړې او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي پوز د عمران خان پر اوستلو کې ګرام موباله او وی ویل چې واکمن حکومت خلک له لوګي مړ کړل
کیسه عوام کې انتخاب کو رد کړکې اپنی مرضی کی حکومت بنائی
چا دا عوام انتخاب رات کړه او خپل خخی حکومت جوړ کړ چا نالایق او نااهل عمران خان صدر اعظم کړ چا چې له پاکستان یا تاسو سره دا ظلم کړي د هغه په خلاف باید تاسو ودرېږئ او پایلې د ګجرانوالی خلک کوي او یا کلن نواز شریف چې درې دورې د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی تیر کال د اداري فساد او په ناقانونه توګه د جایدادونو د اخیستلو په تور په اوو کاله بند محکوم شو د ګجرانوالی غونډه داسې وخت د پاکستان د بدې اقتصادي وضعې او ناخوالو پرته په حکومت او د هغه تر شا په ولاړ پوز واچوله چې د حکومت یو وزیر شیخ رشید احمد په یوه غونډه کې ګواښ کړی و چې د پوز خلاف خبره به ونه زغمل شي هغوی ته اجازه ورکړل شوې چې جلسه دې وکړي خو که څوک د پاکستان د پوز په خلاف خبره وکړي ژبه به راوستل
شي
د ګجرانوالی د جلسې په اړه د واکمن ګوند تحریک انصاف اکثرو مشرانو تند غبرګونونه ښودلي تحریک انصاف د پی ډی ایم یا نوی جوړ شوي سیاسي ائتلاف د پاکستان دیموکراتیک خوځښت مشران غل بللي د دغه ګوند په رسمي ټوټر لیکل شوي د ګجرانوالی د غونډې ګډونوالو دیرش کاله یو بل ته د غله خطاب وکړ او اوس هڅه کوي یو بل حاجیان ثابت کړي په لندن کې د تاریخ انصاف ګوند پلویان هم د نواز شریف هستوګنځي مخته په ټولېدو د هغه په ضد او د واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان په پلوي شعارونه ورکړل نواز شریف چې د اداري فساد او ناقانون جایدادونو تورونه له اول سره رد کړي، بیگانه غونډې ته په آنلاین وینا کې یو وار بیا ځان له تورونو سپین وباله. تمه ده د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو ګډ ائتلاف پی ډی ایم څو نورو لویو ښارونو کې هم خپلې غونډې ونیسي چې راتلونکي یوه یکشنبه کراچۍ کې پلان شوي.
لاند خبرونه د هلمند ولایت چارواکي وای په نادالی ولسوالي او باباجي کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او هدف دا دی چې لا ستللې سیمې بیرته ونیول شي. امرولا صالح ویلي چې سر لنن نه د څو اونیو لپاره د پلازمېنې کابل امنیتي چارې مستقیما په خپله مخ ته وړي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ښاغلی صالح دا خبره بیگانه وخته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلې. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ ساشکال شاهین آسمایي ټیم وګټه. د مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټی، جمعیت علماء اسلام، ملي عوامي ګوند او جنو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان استعفا وغوښته. د آذربایجان په دوهم ښار کې شپږتنه د توغندي د برید له امله نن سهار وژل شوي دي. د فرانسې پولیسو یو تن په ډزو وواشه. دوی په دې باور دي چې دې کس د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړ. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو خو اوس په سمې سنو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عزیز زابلی له زنجیر لیکي د سولې د خبرو په ترڅ کې په هلمند کې جګړه د منلو نه ده. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي په هلمند کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو سره باید حکومت او خلک له مرستې وکړي او مرستې دریغ نه کړي. مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکي له طالبانو څخه مو غوښتنه داده چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي طالبان د اسلام او امارت په بهانه افغانان وشني. نقیب الله مشال د کابل په هنتون لیکي د هلته محصل دی. دی وایي چې هیله ده چې امرالله صالح په کابل کې د غلاګانو مخه ونیسي. خپلواک ساپی له علي شنګه د لغمان لیکي د ولسمشر لومړی مرستیال باید له کابله پرته د نورو سیمو په امنیتي چارو کې هم مرستې وکړي. عبدالعزیز غالب لیکي باید له افغانستان نه کشمیر او فلسطین جوړ نشي، حل لاره سوله ده. حمیده نظري له کلات لیکي طالبان سولې ته خنډ ایجادوي. نصرت الله قانت له کندهار لیکي سوله باید د داسې خبرو ښکار نشي چې حساسیتونه پاروي. د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام فرسته مرسل مختوري.
د ژوند رنګونه
نوم یې اسلام داود پغمان دی ولسوالیم موټروانی ما
چیرته موټر چلای
دغه ولایتو ته زم خار کې چلوم
موټر دی د سه باربری موټر
باربری موټر ده
ښا چې په کېوډي وروړي
بار چار څه پیدا شي خو دا باربری موټر ده کور کډا یو شی بل یار څه پیدا شي اوس کې بارو ما خپل کرایه ته اخلم موړم ولایتو ته ډیر وخت دواګانې وړم لا دا شب خانو سامان وړم
د کرایه په خپلو کې څومره با انصاف یې لګ اخلي ډیر مثلا یو پیرا ک د جنه تر پغمان لار سي کډا یې سي تور په اخلي
یاره بی انصافی خو می ولکه په ژوند کې مکړی او نه بی انصاف سړی یو سړی ته وایم چې ورور د 6000 دغه کرایا ده خیر د 2000 روپیه ماته کمه راک په ژوند کې مو ولکه چا سره دروغ میلی ولکه می چا سره دوکم کړی او
دا خپل ژوند کې دومره راستي کې کنه اوسې ګټ راتوې چې فائدې کړی
ولا پیدا می دغه کړی چې بد ورځ مننه دللې کومه خوازم دې ماده مخرنا ده
کومه پیسې ساخلې کور کې خرچ مصرف داتمن پوره کینو
شکر کوي الحمدلله الله نه راضی کوي
بل کار سره دې خوشاله خسته سوې
ولا نو خدای نه خوشاله يم چلاله روزي پیدا کوم په دې زډیر افتخار کوم شپږ زامن لرم څلور لورګان لرم یو می مور ده یو می کډه ده یو منګور ده
بیا کاریګر ما یواز تاسو یې
ولا کاریګر زې مو غسه زو بل یو کاشتر موټر لرم چلای
بیا څنګه د پلار ګټه ډیره د کریزوي
د پلار ګټه خود زیاته نه نو پلار خو منډه کی یو لزول کی چاولات تبیر ته سیاسره ده بچان می دی
یعنی زوې دې تا کدار ته ګټه لای نه ده
نه کنه زو خو دې ما زو څه پرواله ری زو اقامه دا وی کنه ما دل می
او تاسو باید دکې پیدا کړئ
زو مجبور له مجبوریت ته زبیته چدارم بچان لرم اولاد لرم چاره می نشته چې وینه کوم زه به چاته لاس دی او کوم چې تیماته پیسې راک
په دې لاره چې خزوند ولري او همیشه کامیاب اوسه.
ازادي رادیو.